اوردونکو ستړي مشه د مشال لډیو دا زم تاسو قربای سره لمومند په پیښور کې د سهار 11 بجې په دیګړی کې با تاسو واوري چې لیکوال او شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم پولیس کې د پښتو د یو رومانوي شاعر او ډرامه لیکونکي په هيڅ ډیر شهرت درلود خو هغه کره کتنه او څېړنه هم کړې په لنډه کیسه او کردار نگاری د هغه څېړنیز کار په پښتو ادب کې د اولیت اعزاز لري د پښتو ډیر کره کتونکي وایي چې د ډاکټر محمد اعظم اعظم په شاعرۍ د پام وړ کار نه دی شوی تفصیل راشد خټک راکوي
ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ګڼ اړخیز لیکوال دی هغه شاعري کړې ده ډرامې لیکلې دي سیړنه یې کړې ده او کره کتنه هم کړې ده او په اولس کې زیات شهرت د یو شاعر او ډرامه لیکونکي په حیث لري البته دا عجبه خبره ده چې د شاعر په حیث په عامو خلکو کې ډېر په خواره سي پېژندل کېدو خو د شاعرۍ ټولګه یې د ژوند په اخرنیو ورځو کې چاپ کړه او د شعر کتاب یې بیا بیا چاپېدو باوجود هم کره کتونکو او لیکوالانو د هغه شاعرۍ ته ډېر پام ونه کړو هغه په لنډه کیسه او پښتو دستاني ادب کې کردار نگارۍ باندې هم ډېر د قدر وړ او ګټور کار کړی دی چې په دغه میدان کې د لومړیتوب اعزاز هم لري ډاکټر محمد اعظم اعظم په چرسده کې د رزړو په کلي کې د حیدر خان کره په 28 دسمبر 1940 کې زیږیدلی و په خپل کلي کې او بیا په اسلامي کالج پېښور کې زده کړو کولو نه پس په اسلامي کالج کې استاد شو وروسته په پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر شو نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د لیکوالۍ درې میدانونه دي چې په هر یو کې په ټول پوره کار کړی دی
دا ډاکټر محمد اعظم اعظم پاکله چې خبره کیږي نو دا غوی د فن او د شخصیت ډېر مضبوط بنیادونه دي د یو شاعر په هیز د وفاز مکه خړوب نشوي اعظم ډېر ویني مو ورکلی د زړګو دي د یو محقق او نقاد په هیز چې په افسانه بشپړ کار کړی دی د یو ډرامه نگار او استاد په هیز د شاعر په هیز دا غوی ډېر غزلونه په ریډیو او ټي وی باندې سندرغاړو ویلي دي او اوریدون کی خوخ کلی دی نن هم کا غوی په دې دنیا کې موجود نه دی ولی دا غوی د کلام او ریدونکو کې زیاته کیږي خلک خوخوي کومې پورې تاسو دغه سوال چې اعظم صاحب د شاعر خز زخیم کتاب جنون او ژوندون چاپ دی ولی او ریدونکو او لستونکو هغه شاعري خوخوي چې کومه سندرغاړو ویلې دا خبره دا سه دا چې ځینی ملګرو دغه سوالونه د شمس القمر اندیش او د اکرام الله ګران باچا په حق له هم خړی او یا کیږي د دوی د کلامونو چې ولس کوم معیار ټاکلو هغه د دوی د کتابونو چاپ کولو نه پس هغه شان په ځای پاتې نشو خدا سي نه دا خټک صرف دغه سوالونو ته خلکو په خپل جوابونه ویلي دي مطلب مې د خبره دادې چې د کتابونو چاپ کولو نه پس هم د دسترو شاعرانو په مقبولیت کې څه کم نه دی راغلي کتابونه خمر کیټلری لستونکو په کې دلچسپي اخلی شاعری خلق خوخوی اومدغه سید ډاکټر محمد اعظم اعظم د شاعر حال هم دی اغه نن هم د پښتنو په خیال کې یو لوی شاعر دی شاعری خوخولې شي او ټولنیز رسنوي زلمی زینی غزلونه او د خوخي شعرونو شریکوي تر کومې پورې ستاسو د پښتنو چې د اعظم سیبغه شاعری خلق خوخوی چې کومه سندرغاړو ویلې دا دلته اصل خبره د رسایه ده سندرغاړي چې کومه شاعری زمزمه کی آغا خلکو ته په اسانه رسی او بل کلام سره ساز او आवाज هم شامل وی بل خو کتاب اخستلو ته د هر چا رسائی نکیږي په دې حق لډیر وجوهات کی دیشی چې دلته تفصیل نشم بیانوله په هر حال اعظم صاحب یو رومانی شاعر دی چې غزل یې غنایت نه ډکته د زړګي په ویرانه کې د چا یاد داسې تازه شي لکه اوس پوری اعظم د زغو څوکي ګلونه در کومی پوری دا اعظم صاحب چې د تحقیق او د تنقید تعلق ته د افسانه په حق له یو بنیادی کتاب لیکل دي ډېر خچړ نه کړی دا کتاب په کال 1908 کې چاپ ته پاغه وخت چې کوم لنډه کیسه لیکل شوی و دا ډېر په خطوګه احاطه کړی دا د دینه مونږ د اعظم صاحب د تنقیدی بصیرت اندازا لګولې شو په ابتدا کې چې کومه افسانہ لیکل شوی دا داغ متعلق دا اعظم صاحب تنقیدی رائے تا ډیر زیات ارزښت ورکولی شي. ما چې کله د پښتو افسانه سلکلن بهیر لیکلو نو د دوی کتاب نه ډیره ګټه پورته کړې وه. دا بیله خبره ده چې اعظم صاحب په دې میدان کې مستقل پاتې نشو، مطلب دا چې ډیر کار یې اونکو، خو بیا هم چې کوم کار یې کړی دی هغې سره یې ښه انصاف کړی دی. ډاکټر محمد اعظم اعظم چې کله مونږ د یو ډرامه نګار په حیث ګورو نو د یو کامیاب ډرامه لیکونکي په څیر مخې ته راځي. دوی چې د کلیوال چاپر چل په خصوصي توګه د اشنغر د خاورې او د ولس کومه زړه پورې عکاسي کړې ده هغه مثالي ده چې اطلاقیې په ټوله پښتونخوا کې دی شي. ځینې محققین ډرامه د ادب توکې نه ګڼي، ولې د اعظم صاحب په ډرامه کې چې د ادب کوم تصویر راښکلی شي د هغې نه به څوک څنګه انکار وکړي. د دوی د ډرامو په مکالمو کې محاورې او روزمرۍ او په تیره تیره په ځای متلونه چې څنګه کاروي هغه صرف او صرف د ډاکټر اعظم غوندې د نابغه روزګار شخصیت کار کې دی شي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم په اولس کې د شاعر په حیث زیات شهرت لرلو، خو د پښتو کره کتونکو او لیکوالانو پرې د پام وړ کار ولې ونه کړو؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د کیلزم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل وویل.
بالکل راشد خان، دا خبر استاذ سمه ده چې محمد اعظم اعظم صاحب د کتاب نو مخ کې د شاعر په حیثیت خپل نوم او مقام او پیژندلو په ډیره موثره طریقه کړی و، او په هغه کې د موسیقي ډیر لوی لاس سره دی چې د اعظم صاحب کلامونه ډیرو سندرغاړو ویلي دي، خو خیال محمد چې په کم انداز ویلي دي او د هغه لپاره د رفیق شینواری چې کم طرزونه دي نو هغه ډیر شاهکار او د هغه شاهکارو طرزونو د ډیر اوچت آواز او ښکلی انداز په وجه د خیال محمد د هنرمندۍ په وجه د اعظم صاحب غزل مشهور هم و، د خلکو په زړونو کې هم ناست و، او د هغه ژبه هم داسې ده چې هغه شعرونه یا هغه غزل مزاج چې دی هغه خلک قبلی. خو چې کتاب یې چاپ شو نو دا بالکل د توقع خلاف شو چې د کتاب د چاپ کولو نه پس اندازه دا و چې د اعظم صاحب شاعرانه مقام به نور هم غزلیږي، خو هغه زما خیال دی چې دا هم بنیادی وجه همدا ده چې کتاب په ځنډ چاپ شو، په خپل وخت چاپ نه شو. د دې نه علاوه د کتاب د چاپ نه مخکې د اعظم صاحب په شاعرۍ باندې زمونږ نقادانو، محققینو، تبصره نګارو داسې مقالې هم نه دي لیکلي، تبصری تجزیې علمي بحثونه پې هم نه دي شوي، تر دې چې کتابونه هم پې نه و لیکلي شوي. دا داسې وګڼئ چې د موسیقۍ نه علاوه په علمي میدان کې اعظم صاحب شاعر په حیثیت موجود نو. دغه یو دو شعرونه به و چې هغه هم د موسیقۍ په وجه د خیال محمد د آواز په وجه د خلکو ذهنونو کې وو، خو په علمي مباحثو کې اعظم صاحب موجود نو. کتاب چې چاپ شو بیا په علمي میدان کې خو هغه سره د کتاب موجود شو، خو دا وخت نه و. دا وخت داسې نه و چې د اعظم صاحب د شاعرانه سفر بالکل وروستی وخت و چې کتاب یې چاپ شو. په وخت چاپ نه شو، او په وخت د نه چاپ کېدو په وجه په علمي مباحثو کې موجود نو. او زه به دا هم وویلی شم چې د اعظم صاحب په غزل کې، په رساله او په کتاب کې هغه عمر زور هم نو لکه چې مونږ ووایو چې د سیف الرحمن سلیم، اکرام الله ګران صاحب، خیبر افریدی، خاطر افریدی سره دی چې خاطر هم په موسیقۍ کې مشهور شوی و، خو د دغه شاعرانو کلام په کتاب، رساله او اخبار کې هم خپل ځان قائم ساتلی شو. د اعظم صاحب شاعري په کتاب، رساله، اخبار کې چاپ کېده هم نه، او کچرته لږ ډیره چاپ هم شو نو په هغه علمي او تنقیدي حلقه ځان په هغه وخت کې نه منلې. د کتاب د چاپ کېدو نه پس یې نه منلو، نو سره دی چې د روان غزل، ساده ژبي او د ډیر موثر ابلاغ باوجود اعظم صاحب د غزل په میدان کې هم د موسیقۍ پورې محدود پاتې شو، او علمي حلقه د کتاب د چاپ نه پس هم هغه څه نه منلو څومره چې توقعات. سره دی چې کتاب یې دوه درې ځل چاپ شو، یعنی ولس اخسته دی کتاب، خو علمی تب کې هغه پذیرای نه دا ورکړي دا کم چې توقعاتو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، وسو د مکو او سندره اورو.
یاسین کې ستایا دن پچپو دی یاد ستر بسل ګنا پختو دی یاسین کې ستایا دن چپو یا دستر گسل ابونا پختو دی پتلو دی بیا دستر گسل ابونا پختو دی بیا سینہ کستا یادونا پچپو دی بیا دستر گسل ابونا پختو دی
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بتاب مشال رادیو ته و چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د خپل شاعرۍ کتاب د خلکو په بیا بیا وینا چاپ کړو.
هر کله داغی کتاب نو چاپ نو داغی سو غزلونه د پخوان ډیر مشهور د غلس دولس غزلونه و دینه علاوه سندریم و داغ چا ډیر مشهور وی چې په ما مینه دی او زوس غرزلی ونی چې په ځان نه پوی دی او زوس غرزلی ونی او غی دا شاعری چې په کوم وخت کې کړی و دا تیایم په دور کې چې صرف د خریدو ذریعہ چې و ریډیو بلکې دینه مخ کې کړی و دا شاعری او د شاعری چې و دا چونکه غد اخلاقیات تو په دایره کې مدن نه و تغزل مو په کیسنه سو موسیقیت مو په کې ځکه چې اعظم سے پخپله د موسیقۍ دل داده او پخپله به ستاره مو هلي شو اکثر ترجمه مرجمه مې پخپله جوړول نو هغه وخت دغه معیار شاعری چې و دا ډیره کم و نو د شاعری په مخه باندې چونکه اوسل ابزایم پکړی را کېده او د شاعری بیا په ډیرو خوا وازونو باندې ویلې شو د ډیری خې موسیقۍ سره او شو نو د هغه وخت غزل نه چې وو هغه ډیر زیات مشهور شوی. بیمار زړګی مې وغواړي هوا کله نا کله روړه ور لپسترګو کې خندا کله نا کله. دا چې د عوامیت ادبیت جوړښت په د پښیر کې یعنی اوم په عام سره پویدو جبای اسانه وا او مزاميني ادبي نو په دی وجه باندې د شاعري چې واغه خلکو ډیر زیات خوخه کړي وو ډیر زیات خوخوله تر اخره پورې هغه غزل د غګیدی بیا وروستو وخت کې چې دی کله مطلب دا دی چې دی استاد شو د پښتو یا د نور د نثر کارونه یا نور زنی زمواري د پسر باندې شو نو بیا د دونه وخت لرلو هغه شان توجه سره دی شاعري او کی زکه چې دی د نثر هم یو خلی کون کې او نور مجبورای کارونه مارونه دا وسره دی دوران کې شاعري چې دا هغه ډیره منډه وهلې و بیا کدا خو په یو ځای نه ودریږي کدا شعر خدا سے شعر نه دی چې په یو ځای باندې ودریږي د چې کوم وخت کې دغه شاعري کړې و نو هغه ډیره اعلی او د شاعري بیا چاپ ډیره ورستو شو سوسو زله د دنه دا غوښتنې شوې چې تاسو د خپل شاعري ول نه چاپ کوی دا خو د خلکو ډیره خوخه ده پروستی زل باندې پر ریډیو پاکستان کې په دې اډیټوریم کې یو فنکشن شوو او دنه په دا غوښتنه شوی و نو د داغه په جواب کې خصفه ویلو چې زما شاعري چې دا هغه د سندرغاړو خیال محمد او کشور سلطان او نور په دومره خلو خلو اوازونه باندې ویلې ده چې هغه کدا چې تاسو وګورئ تاسو له بده خوندر نکی یعنی هغه ته اوم د احساس او خو پوره وته د احساس چې زما شاعري چې دا چې په اواز کې داغه کوم خوند نه په چاپ کې وای هغه خوند نیوي او دا یوازې د دوی نه د نورو شاعرانو سره هم داسې شوی دي بلکې د مخکنو زمونږ بازي لیکوالو بوي د دین اعظم صاحب هم خبرو چې ښه شاعر هغه دی چې د کتاب چاپ کېدو نه پسته د معیار برقراره پاتې شي یعنی دوه څلور غزلې چا ووي هغه مشهورې شوې هټ شوې ولس کې خورې شوې نو د مجموعي کلام به تاسو وګورئ چې آیا هغې کې هم د خوښېدو څه شته که نه د شاعري بې معیاره خو نه ده البته شاعري بیا دومره مخکې تللې وه چې که ده په هغه وخت کې چاپ کړی وی شاید چې د دې ریزلټ یا نتیجه به ډېره ښه وه او د شاعر په هیڅ بهرحال بیا هم د هغه یو مقام خوشته دی ځکه چې د یو سړي درې څلور غزله مشهور شي نو هغه هم په خو شاعرانو کې راځي د ده خو ډېرې مشهورې دي.
لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د ادب په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی.
ډاکټر اعظم اعظم په ابتدا کې شاعر دی او ډیر ښه شاعر دی خو عجیبه خبره دا ده چې هغه شعری مجموعه بیخي د ژوند په آخر کې چاپ شوې ده چې نوم یې دی جنون او ژوندون. بل اړخ یې چې کم دی نو اعظم صاحب بیا د ژوند په ابتدا کې ډرامه نگار هم دی چې د خپلو ډرامو باقاعده شروع یې د ریډیو پاکستان پېښور د څانګې نه په کال 1900 درې شپېتم کې کړی وا او یو ډراما خاندان یې د دې ریډیو واسطه باندې خپره شوی وا. بیا دا یو سلسله چلیدا چې ورستو یې نوم لشیش ولو او په دې کې مطلب د اعظم صاحب سره ریډیایي ډرامې او څه په اسلامیا کالج کې په خیبر یونین هال کې مطلب دې چې په سټیج باندې وړاندې شوی وي دغه سره راغونډې کړي نو دغه لشی کتاب یې د ژوند په ابتدا کې چاپ شوی وو. بیا کوم وګورو نو پښتو افسانه تحقیق او تنقید دغه چې کوم دی دا هم مطلب دی چې د اسلامیا کالج کې پروفیسر وو هغه وخت کې دوی دغه سیړنه کړې ده چې سید رسول رسا صاحب په خپل لیک کړی دی په هغه لیک کې سید رسول رسا صاحب اعتراف کړی دی چې ډاکټر هغه وخت کې خو ډاکټر نه و خو وروستو ډاکټر اعظم اعظم شو. دوی چې د افسانې په فن باندې د افسانې په تاریخ باندې د افسانې په قسمونو باندې چې دا بیانیا افسانه ده دا چې کوم دی کرداري افسانه ده دا چې کوم دی د تجرید سره تعلق لري یا چې کوم دی علامتی افسانه ده نو هغه وایي سید رسول رسا صاحب چې کزما په وس کې وای نو دل به په دې زیار باندې د ایم فل سند ورکړی وای ځکه چې د یو ډیر ښه کار کړی دی او ډیر صحیح کار یې کړی دی. دغه چې کوم دی دغه د تحقیق مخاله بیا چې کوم دی مونږ د ډرابې خبر اوکړه نو کتا سو خیال کړی وی مونږ سره په ابتدا کې ریډیو پاکستان په خبر او بلا صدا سي ذریعہ نو او یا سټیج ډرامې چې په کالجونو کې یا په یو زبل زکه وړاندې کړي نو اعظم صاحب ریډیو لا او سټیج لا چې په اسلامي کالج تر حاله پورې محدود وي ډرامې لیکلي دي خو چې کله په خبر کې د ټلی ویژن د سنټر ابتدا وشو نو بیا اعظم صاحب ډېر وګدي دے مطلب ہے جی سیریل او سیریز ڈرامے لکھلی دی جی باغے کے خزان او گلونا ورک لارے روخانہ تیارے ناموس خوبونا سفر زوانی ستڑی مشے دغا ڈرامے جی کم دی دے گو کریڈٹ باندھی دی اگوئی لکھلی دی او اولس خواخے کھڑی دی ردی سرا سرا اعظم صاحب یو کتاب لکھل ہے رحمان بابا دولس شاعر ردی سرا دے گا یو بل کتاب دے دا عقیدت گلونا یو بل کتاب دی اندازونه او دغه سی یو بل کتاب لري چې هغه پختنی رومانونه په نوم باندې شهرت لري نو دغه چې کم دی د اعظم صاحب لکه د ژوند او بیا د هغه د لیک مختلف اړخونه دي چې په دې ټولو کې اعظم صاحب کار کړی دی او ښه کار یې کړی دی مستند کار یې کړی دی په تور د یو استاد معرفي شوی دی
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال ریڈیو ته ول چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو طبي شاعر وو
اعظم صاحب د خدای او بخیغه خو ډیر الخونه لارو دی یو ګڼلخیز شخصیت وو اولی که په شاعری خبره وکونو هغه یو طبي شاعر وو په شاعری کې تکلف نشته دی ډیر ساده لیکلی دی هر سړی پی باندې پویږي که تعلیمی یافته که غیر تعلیمی یافته دغه په شاعری پویږي او بیا په شاعری کې غزلی ډیر لیکلی دی دا غزلی چې دی استاد خیال محمد او نور سندرغاړو بیا د ویلیم دی او قدر ته ویم چې دغه سندرې چې دی سندرغال ویلی دی نو دا دومره مشهور شوی دی چې اوس په سوشل میډیا باندې څوک د اعظم صاحب شیرونه ورکی نو د کتاب شیرونه نه ورکی بلکې دغه شیرونه ورکی کوم چې دی سندرغال ویلی دی نو ستاسو دا خبره سمه ده چې د اعظم صاحب د کتاب شیرونه او غزلونه مشهور نشو داغه کتاب چې جنون او ژوندون نومیږي داغه شیرونه دومره مشهور نشو لکه څومره چې دا د موسیقي سره ویل شوی غزلونه مشهور شوی دی د دې وجه ما ته دا ښکاري چې ښایي اعظم صاحب به چې شاعري کوله غزلې لیکلې نو کوم غزلې چې ډېر خوښېده چې کوم پوهېده چې په دې کې مې د خپل زړه د جذباتو او د خپلو خیالاتو ښه اظهار کړی دی کوم شعرونه او غزلونه یې په زړه لګې د هغه سندرغاړو ته ورکول او دا نورې پرېښوده نو هغه مشهور شو خو سل فیصده دا خبره زه نه کوم چې د اعظم صاحب د کتاب شعرونه کمزوري دي د اعظم صاحب د کتاب شعرونه هم کمزوري نه دي خو هغې یوه وجه دا ده چې نه دي مشهور شوي چې هغه ډېر غلی انسان و ډېرې خبرې نه کولې مشاعرو جرګو مرکو ته نه ته او دغسې په میاشتنیو پښتو ادبي مجلو کې هم خپله شاعري نه چاپوله نو ځکه د هغه شاعري ډېره مشهوره نه شوه بله دا چې هغه پښتو ته د ایران د روحاني مشر امام خمیني یو شمیر نظمونه ترجمه کړي دي او دا ډېر اعلی پایې ترجمه ده یوازې د امام خمیني نظمونه نه دي دغسې د مغرب د ځینو نورو شاعرانو د انګریزۍ ژبې د نورو ژبو د شاعرانو نظمونه د انګریزۍ او د نورو ژبو نه ترجمه کړي دي او دغه ترجمې چې دي د ډېرې اعلی پایې دي خو په غزل کې د هغه انداز ډېر غزلیز دی هر انداز یې دلفریب دی خو زړګي دا معصوم معصوم کتلې د کتو دي
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د نظم او نثر دواړو لوی لیکوال وو
هر وخت محمد اعظم اعظم د نظم او نثر په حوالہ د شلمې صدی یو ډیر معتبر نوم دی زما په اند هغوی مقام ځکه ځانګړی دی چې د هغوی لیک د یو ځانګړي اسلوب مظهر دی ساده مګر خوږ روان او مهین انداز د هغوی خاصه ده ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې اگر چې د هغوی عمومي مقبولیت د هغوی هغه غزل دی چې سندرغاړو ویلي دي خو زما په خیال دغه شهرت د هغوی عمومي او عوامي شهرت دی خو یوه خاصه طبقه د هغوی د لوړ معیار اوس هم اعتراف کوي او په محفلونو کې د سند په حواله در وخت محمد اعظم اعظم شعرونه وړاندې کوي. د نثر په باب به زه دومره ووایم چې چونکې اعظم صاحب ډېرې ډرامې لیکلي دي او هغه د ټي وي په شیشه عوامو ته رسېدلي او خوښې کړې شوي هم دي. همدغه وجه ده چې د ډرامه نګارۍ خوبي د هغوی د تحقیق په خوبۍ زیاته خوره ده، نو په دغه سبب هغه د ډرامه نګار په حیث زیات مشهور دی. خو د دې مطلب دا هرگز نه دی چې ګنې د هغوی تحقیق ډېر کمزورې دی او یا نااهم دی. د هغوی د تحقیق انداز زما په اند ډېر ښکلی او ځانګړی دی. دا بېله خبره ده چې هغه شان پام ورته نه دی شوی کوم چې په کار وو.
دا ډاکټر محمد اعظم اعظم د ډرامه نګارۍ په حق له ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل.
دې کې شک نشته چې هغه د پښتو ډرامو یو ډېر لوی نوم ګڼلی شي. هغوی د ډرامه نګارۍ ابتدا د ریډیو پاکستان پېښور نه کړې وه، چې دغه وخت د ریډیو پاکستان پېښور د ډرامې پروډوسر عمر ناصر صاحب وو. عمر ناصر صاحب په خپله باندې یو ډېر لوی لیکوال، یو ډېر لوی ترجمه نګار او د ډرامې یو داسې دلداده شخص دی. ژوندې دی، الله دې ولې ژوند ورکړي. پاکستان ریډیو کې چې هغې څونه نوکری کړې ده، نو تقریباً هغوی ټول عمر ډرامه پیش کړي ټول عمر، او دا سلور پنځه کسان چې وو ځوانان تعلیم یافته هغه پیدا کړي دي. نو هغوی د ډرامې په فن کې ډېر لوی نمونه ګټلي دي، بلکې تقریباً زیاتره پکې زما خیال دی یو د ساحر افریدي صاحب نه علاوه دا نور ټول چې دي دوی صدارتي ایوارډونه هم اخیستي دي. په هغوی کې یو افضل رضا صاحب و، اعظم صاحب و، ډاکټر همایون هما صاحب و، او یونس قیاسی او ساحر افریدي. تاسو وګورئ د دې کسانو ډرامې چې دي دا ډېرې د کمال دي. بیا په دې کې مونږ مقابله نه کوو، خو دې ټولو خپل خپل نومونه پیدا کړي دي. بیا په دې کې اعظم صاحب چې دی هغه ټلویزیون ډرامې ته چې تللی دی، ریډیو کې د هغوی ډرامې کمی دي، نو هلته هم د هغوی د عمر ناصر صاحب سره د هغوی هغه ناسته ولاړه تجربه، بیا دې ډېره موده هغه سره سهار سبا پروګرام کړی و. هغه د فیکشن ډېر زیات دلدادا سړی و، نو د هغوی نه د زده کړې په وجه باندې هغه چونکې ریډیو پی ټی وی له هم کله چې پینډی کې و او عمر ناصر صاحب هم په پینډی کې و، نو د ټلویزیون ډرامې تجربه هم هغه ډېره زیاته لرله. نو دا هغوی د تجربو نه اخذ کړی شو تجرباتو باندې چې دی بیا دی په ټلویزیون کې ډرامه نګاري کړې ده او ډېره ښه په دې کړې ده چې دی چونکې د کلي اوسیدونکي و، نو د کلي د خلکو مزاج او د هغوی هغه مکالمې او د هغوی هغه رسمونه او خویونه او د هغوی هغه ژوند جواک، او بیا دغه شان د یونیورسټۍ کې دی چونکې په خپل استاد و، د تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته خلکو خویونه ډېر ښه بیانوي شو. ډېره ښه د په یوه ډرامه کې به د امتزاج و، او هغه ډرامې ډېرې زیاتې د هیټ شوي دي. البته دته پکې یو دغه دا هم حاصل و چې د دوی کشر ورور و فرمان الله جان صاحب و، چې هغه د پاکستان ټلویزیون پېښور د پښتو ډرامو یو ډېر نوموړی پروډوسر و. نو هغه به په دې کاسټینګ کې هم شاید چې سلک ډېر خیال خو خامخا ساتلو، او د دوی ډرامه به یې هم لږه ډېره په توجه باندې ریکارډ کوله، ځکه چې رور یو مشر یو او ډېر ښه رور یو. بهرحال که دغه نوم وي، نو د ده ډرامې یقینا چې د دې وړ دي چې هغه ډېرې وستایلې شي او ډېرې زیاتې په خپل وخت کې مشهوري شوي هم دي، معیاریم وي، بلکې ځینې ډرامې داسې وي چې هغه بیا ترجمه شوي هم دي، لکه ناموس د ده یوه ډېره مشهوره ډرامه وه. دغه شان نورې ډرامې دي، وړې لویې سیریلونه دې ډېر لیکلي دي، او دې سره شوق هم ډېر وو، او د دې په وجه باندې بیا د ده شاعري، تحقیق، تنقید وغیرہ دا تنه کمزوری پاتې شوی وو. دغه اړخونه بیا کمزوری شوی وو، اگر چې د کوي شو د آل راونډر شخصیت وو، خو چونکه ډرامې سره مینم ډیر وو او شهرت هم پکې ډیر وو په هغه زمانہ، او ډیرې خیم پیش کې دي او نوم هم پکې دو، نو بس د زیاته توجه خوا کړی وو.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم په پښتو کې د ډرامه لیکونکو سرلاری دی.
د یو ډرامه لیکونکي په حیث اعظم سے بالکل د سر په کسانو کې دی، او د سر په کسانو کې هم بالکل په ابتدایي فرست کې دی. د ډرامې سره د اعظم سے د ژوند د زلمیتوب نه تعلق پاتې شوی دی. کله چې په اسلامي کالج کې لیکچرر وو، نو سټیج د پاره به ډرامې لیکلي، بیا د غشان ریډیو د پاره هغه ډرامې لیکلي دي، بیا ټي وي ته ټول نه زیات وخت اعظم سے ور کړی دی. او د ټي وي ډرامې زما د رائے مطابق د ټول نه لوړ، او د ټول نه د لوړ معیار ډرامه لیکونکي لیکون کې دی چې داغه ډرامې په پښتو کې شوې دي، نو بیا به غوښتنه دا و چې دا دی اردو ته واړول شي. نو اردو ته به هم چې ډرامه واړېدله، نو په هغه نېشنل سرکټ چې ورته وي د ټي وي، نو په هغه کې به هم د اعظم صاحب ډرامه بالکل د سر په معیار کې به و. د اسټیج ډرامې داغه په کتاب کې هم چاپ دي، د اسلامي کالج د وخت ډرامې د چې کوم کتاب دی لشي، په کې لږ څه تکلونو مضامین دي او لږې ډرامه کې، بلکې د چرګانو ډرامه خو ډېره مشهوره وه. نو دغه شان بیا د ریډیو ډرامې چې هغه ولیکلې، نو ریډیو کې هم ډېر د لوی معیار ډرامه نګار و، خو د ریډیو ډرامه نګارو کې ځکه مشهور نه شو چې دغه نه سینیر ډرامه نګار موجود و. او په ټي وي کې دوه څلور کسان که مونږ د ډېر لوړ معیار ډرامه لیکونکي راخلو، نو په هغې کې به هم اعظم صاحب د ټول نه اول یادول په کار وي. زه داسې ګڼم چې په پښتو کې د سټیج ډرامې په ابتدایي کسانو کې که خلیق صاحب او عبدالاکبر خان اکبر ډېر لوی نمونه دي، نو په ریډیو کې حمزه بابا او سمندر خان سمندر ډېر لوی نمونه دي، او دغه شان په ټي وي کې د ټول لړومبه نوم زما د رائے مطابق ډاکټر اعظم دی، او ورپسې نور نمونه دي. تاسو ګورئ چې ډاکټر اعظم صاحب ناموس ډرامه اردو ته واړېدا، نو په نېشنل سرکټ په ټول ملک کې او د ملک نه بهر ډېره زیاته خوښه شوه. د اعظم صاحب ډرامه که په پښتو کې چا کتلي ستړی مشي، په دغه ډرامه کې د ټي وي لپاره چې هغه لیکلي وه د متلونو استعمال هغه په کوم انداز کړی دی، بنده حیران شي چې دا اعظم صاحب څومره لوی ډرامه نګار دی. دغه شان د هغه د ټي وي نورې ډرامې چې دي ډېر لوړ معیار دي. نو مونږ په ډرامه کې ویلی شو چې اعظم صاحب بالکل په ړومبو کسانو کې دی، په دوه څلورو کسانو کې دی، او په دوه څلورو کې ممتاز دی، خصوصا د ټي وي د ډرامې په حواله.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو رومانوي شاعر و.
اعظم صاحب د ژوند په ابتدا کې چې دی زلوی دی، د ځوان دی، جذبې ځواني دی، دی یو رومانی شاعر دی، که سندرې لیکلې ده که غزل لیکلې ده، په هغې کې چې کوم دی عشق او رومان ډېر زیات دی. کمال یې دا دی چې د زړه خبرې کړې دي، او دغه د زړه خبرې ښه په ډاډه زړه باندې کړې دي. غزل یې سپېڅلی رومانی رنګ لري چې د عشق نه عبارت دی، ورسره دغه د لفظونو انتخاب ډېر مناسب دی. هغه چې د لفظ انتخاب کئ نو بے ساختہ زړه غواړي چې تا دوار کړی شي. درېمه خبره دا ده چې د شاعری کې او خصوصا په غزل کې غنایت ډېر زیات دی، ترنم پکې زیات دی، سادهګي پکې زیات ده. د عشق او مینې شاعر دی، د خمار مسته شاعر دی، د پیاله شراب او سرور شاعر دی، او کومنګ ګورو د دغه جنون او ژوندون چې کوم دی دا ټول پټولا د عشقیا شاعر او رومانوی شاعر نه ډاک دی. او خاندا چې زهر د حالاتو هم مې وګڼم، شو پورې به ماتوي حیرانې پیمانې پرتی، او داسې چې درنې او د نشو ډکې راواړوي سترګې دې په زړه کې زما پاتې شي پرتی پرتی، بیا لکه ستا پلوری زم خو د دنیا لارې ته ګورم، را دې شي اجل خو زه به ستا لارې ته ګورم. یا دا غزل بیمار زړګی مې وغواړي هوا کله نا کله، روڑا ولا پسترگو کی خندا کله نا کله، یا چی کم دے بیا دا چی بیا سینا کی ستا یادونا پا چپو دی، بیا دسترگو سیلابونا پا خطو دی، او هر انداز دے دل فریب دے خزرگیا دا معصوم معصوم قتل دے دا کتو دی، او باوراگانو دس پرلو لمنی نیسے دا گلونو کافیلے گنی پتلو دی، او دا دیدن غرونا سوری نشو شیری نے پل سرونا موحلی پتیشو دی. دا غزی کا دے آگوی سندری و گورو چی پا ما مینه دی، زوز گرز لیوانه ای پزان نپوی دی، زوز گرز لیوانه ده طول چم دی را تسترگی پا بلی نشم خطه، نت ما تشی کته نزتا تا ادره دی، دی چا پیره می پیره زوز گرز لیوانه. نو دا شاعری که مونگو گورو دا رومانی شاعره دا، ده یه استاز شاعر شاعری دا، چی درنم دا خواگم دا، ده پختو پا پرده که پت شاعری دا، ابتزال و دغس بزری لبزون پا که نشته ده. نو یقیناً شی همی دی جب سر انصاف کرده دی، همی دی غزل دی فن سر انصاف کرده دی، او همی مطلب دی چی خپل دی چاپیریال چی کم لفظون دی یا کم کیفیات دی محسوس کردی دی زلط راغلی دی، اغیل چی کم دی دی شیر جبا ورکرده دا، او دا اغیل پا نتیجه که یخ غزل لی کلی دی. او یقیناً زمونگ پختونخوا که چی دی غزل دی استازانو نا یا دی پروفیسرانو ادیبانو نا یا دی شیر سره تعلق لري، دا غوی نه مونږ ته پوښ وکړو، نو دا ټول په یو خلوی چې چی واقعی اعظم اعظم صاحب ډیر خوله غزل لیکل دی او ډیر د کمال غزل لیکل دی. شاعری چې کوم دا د رومان نه ډکه ده او ډیره د خوند شاعری ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
دریا براو خو چلے چلے بیا دیش دریا براو خو چلے چلے آشکان پکی لہو شل بلے بلے آشکان پکی لہو شل بلے بلے بیا دیش دریا براو خو چلے چلے بیا دیش دریا براو ناگہان یہ مخکار کڑو بیائی پٹکو فخندار رات ویل چی جلی جلی کچ خلال ما اختا تالمی درکڑا کچ خلال ما اختا تالمی درکڑا تالمان بیا گلی دریا براو خو چلے چلے د پتنگ محبت لا پسی زیادتی گی چدو لمبی لیداشی بلے بلے ماوی چرتا بوی کاندا خوگو کاندو ماوی چرتا بوی کاندا خوگو کاندو شاو لب تا اشارہ
سندره تاسو اوریدل. اوس بیا د ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ډرامې د ټولو نه لوی نوم دی.
اعظم صاحب د پښتو ډرامې د ټولو نه لوی نوم دی. څومره کسانو چې پښتو ډرامې لیکلي دي داغوی کې د ټول لوی نوم د اعظم صاحب دی، او د ده په ډرامو کې دا دوه شیان چې وو دا ډیر جوار او د پام وړ وو. یو منظرکشي و پکې چې ډیرې منظرکشۍ به وي د ده په ډرامو کې، او بل دا دی چې د ده ډیالوګونه چې وو ډایلاګونه چې وو دا ډیر جوار او فلسفیانه وو. د ده ډرامې به د دې وجه نه ډیرې مشهورې دي، او که درته ووایم چې کله به د اعظم صاحب ډرامه نشرېده نو د پېښور سړکونه به ورته خالي شو، رش به کمېده، هر چا به کوشش کوو چې ځان نور سیو د اعظم صاحب ډراما وګوري. د اعظم صاحب ډرامې دومره معیاري وي چې اردو ته به هم ترجمه کېده، او ډیرو نومیالیو ستورو اکترانو به په هغې کې کار کوو. په اردو کې به هم دا ډرامې ډېرې مشهورې دي. که په لنډ ډول درته ووایم، پی ټي وي پېښور که د نورو سټېشنونو سره لکه د لاهور سټېشن سره لکه د کراچۍ سټېشن سره لکه د اسلام آباد سټېشن سره لکه د کویت سټېشن سره که سیالي کوله، نو هغه سیالي به د اعظم صاحب په ډرامو کوله. د ده ډرامې دا د دې وړ وي چې د هغوی سره سیالي وکړي. مشهورې ډرامې خاندان، سفر، سوری او ستوری، سمندر، ناموس، روښانه تیارې، خوبونه، ستړي مشي، ورکې لارې او نورې وې. ډرامې هغې ډېرې لیکلي دي. خو ما د یو څو ډرامو نومونه واخیست، هغه د 500 نه ډېرې ډرامې لیکلي دي. خو له بده مرغه دغه ډرامې نو زه اوس نه یم خبر چې د دې ریکارډ به د ریډیو پاکستان سره او د پی ټي وي سره وي او که د منځه به تللی وي. خو کاشکې دا ډرامې په کتابي شکل کې چاپ شوی وي او دا را روانو وختونو ته پاتې شوی وي، نو دا به بیا بیا خپرېدي، بیا بیا به سټیج کېدي، او دغسې به تینه د ډرامې لیکوالو زده کړه کوله چې ډرامه څنګه لیکل کېدی شي، ځکه اعظم صاحب د ډرامې ډیر لوی استاد و.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم په شعوري او آگاهانه توګه د پښتو ډرامې د پرمختګ لپاره کار کولو.
اعظم صاحب لکه یو شعوري کوشش داسې کړی دی چې د پښتو ډرامې له وده ورکړي، او بیا ډرامه چې کومه ده نو هغه څومره مطلب دی چې د خپل چاپیرچل واقعاتی مسلې دي په زموږ د پښتنو په ژوند ژواک کې څومره کیسې دي، د هغو نه عنوانونه راخیستي دي، د هغو نه چې کوم دی متاثره شوی دی، او په هغه موضوعاتو باندې بیا دوی ډرامې لیکلې دي. دا سفر د ریډیو نه شروع کیږي او د ټي وي په ډرامه باندې سر ته رسیږي. نو که وګورو دلته هم یعنی د ډرامې په فن کې اعظم صاحب په صحیح مانو کې د ډرامې په فن باندې پوهیږي. هغه کې که جامد کردارونه دي، که متحرک کردارونه دي، که مثالی کردارونه دي، تاسو یقین وکړئ چې چا دا ډرامې کتلې دي. او لکه مونږ غوندې خلک واخلې، مونږ په زلمیتوب کې یا ډېر پخوا دغسې، نو هغې ته به دا کردارونه، دغه چې کومې مکالمې دي دا به اوس هم یادې وي. هغه چې مونږ له خوند راکولو نو په دې باندې په هغې کې خوند و رنګ و چې هغه زمونږ د خاورې خوشبویي په کې شامله وه، زمونږ د خلکو عادتونه و په کې، زمونږ پښتو و په کې. نو دلته هم د اعظم صاحب چې کوم کردار دی هغه د یو درود پښتون دی، او دغه په درنه پښتو چې کوم د ډرامې دپاره لیکلی ده، د ډرامې کومه ژبه په کار ده، او د هغې دپاره کوم اصول په کار دي، کومې ضابطې په کار دي، نو یقینا چې په هغې باندې د هغه د ډرامې فن هم پوره ده. نو دې په دې مت کې هم یو استاد مونږ منلی شو، منلی مو دی، ځکه چې ډرامه یې ډېره متحرکه او ډېره ژوندۍ ډرامه یې لیکلې ده.
د څېړنې او کره کتنې په میدان کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د کار او زیار په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
بالکل، ڈاکٹر اعظم صاحب تحقیق هم کړی دی او د لوړ معیار تحقیق یې کړی دی. بلکې زه به دا وایم چې مجموعی طور په نثر کې د اعظم صاحب چې کوم اسلوب دی هغه دومره زړه راښکونکی دی، د هغه چې کومې جملې دي، د هغه چې کوم ژبه ده، د هغه چې کوم انداز دی هغه دومره زړه راښکونکی دی چې هغه تحقیق یې هم د تخلیق مقام ته رسولی دی. یعنی مونږ چې د اعظم صاحب تحقیق ګورو نو یوازې دلایل او یوازې د هغه ژوره څېړنه نه مونږ نه ګورو بلکې دا جملې دا نثر دا اسلوب دا کې یو بیل خوند اخلو او په تحقیق کې هم د اعظم صاحب میدان داسې محدود غوندې دی محدود داسې چې په افسانوي ادب کې خو هغه ډېر د لوړې پایې محقق دی په افسانه ډراما ناول په دې میدان کې د اعظم صاحب تحقیق ډېر زیات د قدر وړ دی سره دې چې مونږ سره په دغه میدان کې ځینې نور محققین د لوړې پایې شته د ډاکټر تایزي صاحب غوندې محقق هم مونږ لرو خو د ډاکټر اعظم صاحب چې کوم د پی ایچ ڈی مقاله ده پښتو ادب کې کردار نگاری نو په هغه کې ټول افسانوي ادب راګیر دی په هغه په ناول افسانه ډراما داستان په دې ټولو میدانونو کې چې کوم کریکټرایزیشن دی نو هغه اعظم صاحب ډېر په ښکلي طریقه څېړلې دی خو بیا په ځانګړې توګه په افسانه چې د اعظم صاحب کوم کتاب دی پښتو افسانه تحقیق او تنقید نو دا د پی ایچ ڈی د مقالې نه مخکنی کتاب هم دی او دا داسې کتاب دی چې د پښتو افسانه په آغاز ارتقا او سفر باندې بل کتاب هم نو یو کتاب ګل افضل خان صاحب لیکلی دی د افسانو افسانه چې هغه د افسانې په ټیکنیک دی د پښتو افسانې په ارتقایي سفر نه دی او هغه وړوکی کتاب دی د پښتو افسانې په ارتقایي سفر کې کتاب دی نو هغه هم د ډاکټر اعظم صاحب دی او د اعظم صاحب نه پس ته زمونږ اسیر منګل صاحب د افسانې په میدان کې ډېر د قدر وړ کارونه کړي دي خو بنیاد اعظم صاحب یې خیر دی او نن هم چې مونږ په افسانه باندې د تحقیق کوم مستند حواله لټو نو یا به د ډاکټر اعظم صاحب حواله راخلو یا به د ډاکټر شیر زمان تایزي صاحب حواله راخلو خود اعظم صاحب منظم کار دی دغه اړ خود اعظم صاحب په څېړنه کې ډېر مضبوط دی البته دې نه علاوه هم اعظم صاحب یو کتاب لیکلی دی پر رحمان بابا چې دا یې عنوان دی رحمان بابا د اولس شاعر ډېر کم خلک دا غي نه خبر دي هغه هم ډېر خوندور کتاب دی ډېر خوندور نثر دی د اعظم صاحب د مزاج مطابق جملې او اسلوب په هغه کې مونږ ته مخې ته راځي دا شان اعظم صاحب په ډېرو کتابونو دیباچی لیکلی دي اور ډېرې ځانګړې مقالې لیکلې دي چې هغه په پښتو رساله او په ځینې نورو رسالو کې چاپ دي نو د څېړنې په میدان کې د اعظم صاحب خپل یو انداز شته یو شناخت شته خو چونکې دغه میدان محدود دی د رحمان بابا نه علاوه دغه زیات تحقیقي او څېړنیز کار هم په افسانوي ادب دی او په افسانوي ادب کې هم زیات کار دغه په پښتو افسانه دی نو ځکه د څېړنې په نورو اړخونو کې د اعظم صاحب موجودګي نشته یعنی په کلاسیک ادب کې د رحمان بابا نه علاوه د غوی نور کارونه نشته په جدید شعری ادب کې د غوی کارونه نشته په افسانوي ادب کې خوښته د دغه محدود شوکارت په وجه اعظم صاحب د پښتو په سیړونکو کې زیات ممتاز نشو البته که په خپل میدان کې ګورو چې په افسانوي ادب باندې د سیړنه نه کم معیار ده هغه ډېر د اوچت معیار ده او د سیړنې د معیار سره سره د ژبې اسلوب جملو ته بیا هم اشاره کول غواړم چې تحقیق یې دومره زړه راښکونکی جوړ کړی دی چې د تخلیک مقام ته رسولې دی داغه تحقیق چې مونږ ورو داسې ویل کچ سړی یو ناول ګوري خوان پکې خوان دې معلومات پکې معلومات دي او په خپل میدان کې یعنی په افسانوي ادب کې په سیړنه کې هم زدا ویل شم چې اعظم سے بالکل سر په کسانو کې دی
دا ډاکټر محمد اعظم اعظم د سیړنیزو لیکنو په حق د مشال رادیو پښتنه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې جواب
پختو ادب کې کردار نگاری دا دوی د پی ایچ ڈی مقاله ده او دا مطلب چې ډېر جامع او ډېر مطلب چې بھرپور لیکا غوی کھڑے دی او پدې کې مطلب چې کوم تاسو سوچو کو د مونږ سره په خوا زمانہ کې داستان دی بیا افسانه پیدا شوا ډرامه پیدا شوا ناول پیدا شو نو پدې کې د کردارونو ډېر زیات اهمیت ته او ضرورت یې پکې نو اعظم صاحب دا ټول په خپل فکر کې نیولې دي دی ولسی داستانونو نه چې کوم د پښتنو خپل داستانونه دی لکه دم خان درخانه دلی شاهی موسا خان ګل مکی دغه اگر اخستی دی او بیا چې کم نه دا کې کم کردارونه دی کاغه د دم خان دی کاغه د درخانه دی کاغه د بشوګه دی کاغه چې کم نور کردارونه دی باغه کې نو پدې باندې دغه نظر دی د وړاندې کړیم دی او دا داستانونه ډیرو شاعرانو لیکلی دي او په ځنه ځنه ځای کې چې ځنه داستان نگاران کم دی هغه د پښتون مثالی کردارونه مسخ کړی دي دا سه خبرې ور سره تړلې دي چې یو پښتون یې نشي زغملې او نه ادا کولې شي او نه زمون پښتو اجازه ترا کوي چې هغه کار دی وکړی شي. نو په ځنې داستانونو کې چې کله چا آدم خان یا عبدلی یا شاهی یا درخانی به داسې هغه کې د هغې کړه وړه وړاندې کړي دي چې هغه د پښتو سره سمون نه خوري، نو دلته پې اعظم صاحب چې کوم دی نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا د پښتو، چونکې آدم خان یو د پښتو مثالی کردار دی، درخانی مثالی کردار دی، دغسې دا نور دي، نو دې شاعر چې کوم رنګ هغې وړاندې کړي دي پیش کړي دي دا مناسب نه دي، ځکه چې د دوی کم مجموعی ژوند دی بیا په پښتونخوا کې دی. لکه په دې مت کې هغه صدر خان خټک صاحب ستایي چې هغه د آدم خان درخانی کم مثنوی لیکلی دی، نو هغه ورسره پوره پوره انصاف کړی دی. دغسې بیا راغلی دی د افسانې کردارونه یې راخیستي دي، چونکې افسانه چې کوم ده دام د کردار نه بغیر مخ په وړاندې نه ځي، بیا یې د ناول راخیستي، بیا یې د ډرامې راخیستي، د دې ټولو یې احاطه کړې ده چې په ژوند کې کم کم کردارونه ضروري دي، څرنګه یو کردار مثالی کردار شي، هغه کړه وړه به څنګه وي، او کچا داسې نه دی وړاندې کړی، نو د هغه دپاره هغه چې کوم دی نیوکه کړې ده او د خپل نقد نه یې هغه سیز ویستلی دی. نو دلته هم چونکې دا خو سندی تحقیق دی، په دې کې ډېر احتیاط کیږي، خو بیا هم اعظم اعظم صاحب پوره انصاف کړی دی.
مصطفی سالک د ډاکټر محمد اعظم اعظم د نثري کتابونو په اړه مشال رادیو ته وویل.
اعظم صاحب د تحقیق او تنقید نورم ځینې کتابونه لیکلي دي، پښتو ادب کې کردار نگاری د اعظم صاحب د پی ایچ ڈی مقاله ده او دا مقاله چاپ شوې هم ده. په دې کتاب کې د پښتو داستانونه کردارونه څېړل شوي او دا کتل شوي دي چې د کاریکټرایزیشن دا نوې تعریف چې کوم دی اوس چې کوم کیږي، دغه د رومانی داستانونو او د پښتو کیسو کردارونه په دې پوره خېږي که نه خېږي. دا یو مهم کتاب دی ځکه چې دا یوازې د مطالعې حاصل نه، اعظم صاحب لوی ډرامه نگار او خپل ډیری تجربې لرلی، نو څوک چې په پښتو کیسو لیکنه کوي یا ډرامه لیکي یا افسانه لیکي یا ناول لیکي، د اعظم صاحب دا کتاب باید خامخا ولولي. پښتو افسانه تحقیق او تنقید دا یو بل کتاب دی چې په پښتو افسانو باندې لیکلی دی او په هغې باندې بحث کړی دی. دغسې رحمان بابا د ولس شاعر دا بل تحقیقی کتاب دی چې د رحمان بابا د عالمگیر شهرت او جهاد بیانوي. دغه سکه د نصاب کتابونه وکتل شي، د اعظم صاحب ډرامې، مقالې، نظمونه او غزلونه پکې شته، او د نصاب د کتابونو لیکنې، مقالې او شاعرۍ د سټوډنټانو د روزنې دپاره ځکه ګټور دي چې هغه استاد او پروفیسر او په دې پوهېده چې سټوډنټانو ته باید څنګه لیکل وشي.
پروفیسر اسیر منگل مشال ریڈیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو مثالی شخصیت و.
تر کومې پورې چې موږ د ډاکټر اعظم صاحب شخصیت ته ګورو، نو هغه یقیناً یو مثالی شخصیت و. ډیر قابل قدر استاد و، بشماره شاګردان لري. زما که په رسمي توګه استاد نه و پاتې شوی، ولې په غیر رسمي توګه مو ډېر څه زده کړي دي. ترې زه چې کله د لیکچرر په حیث پبلک سروس کمیشن امتحان ته مخامخ شوم، نو ماته ډاکټر صاحب په انټرویو کې ناست و. هغه وخت هغوی د پېښور پوهنتون پښتو څانګې مشر و. ډېر نرم مزاج یې لرلو، په پښتو او پښتونولۍ مین شخصیت و. کشرانو لیکوالانو به د حد نه سوا حوصله افزایي کوله. د ریټایرمنټ پس دا اکادمی ادبیات خیبر پختونخوا څنګ مشر وټاکل شو. د دوی په مشاره کې اکادمی ډیر علمی او ادبی غونډې را جوړې کړې. خواږه یادونه نن هم په ادبی محفلونو کې تازه کول شي. نن کا غوی په مونږ کې موجود نه دي، ولی لیکونه زمونږ د لارې مشالونه دي. الله تعالی دې هغوی سره د خاورو وبخي. تر خوشحال څخه ویلې دي، مړه هغه چې نه یې نام نه یې نشان ستا، مړه هغه چې نه یې نام نه یې نشان ستا، تل تر تله پخ نام پایي ښاغلي.
ګل محمد بتاب د ډاکټر محمد اعظم اعظم سره د خپلو اړیکو خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت په لحاظ باندې یو ډیر خوږ سړی و، یو ډیر یار باش سړی و، یو ډیر مجلس آرا سړی و. په ګپونو مینو، په یارانو مینو. میاشت شل ورځې چې به سره ملاقات ونه شو، چېرته په کوم ادبي فنکشن کې یا داسې مونږ به ورنه راغلو، نو بیا به هغې یو ټیلیفون به وکړو اکثر چې چېرته یې، نو چې مونږ فلاني ځای کې ما، نو بیا تاسو خو لوی خلک یې، خو چې زه درشم. نو عموما به مونږ دا خپل ځاني ما خو به دا دغه کو چې خامخه میاشل ورځ کې یو ورځ د توبه شو د سره غپو لګو او دغه خوشحال شو نو پاغه غپونو کې بعد به خبرې وی علمی بم وی د سندرغاړو بم وی د سندرو بم وی د فنکارانو بم وی د ذاتی تجربو بم وی چې ته یو ځکه بغیر تکلف انداز کې چې ته چې مې به مشکلې صدر کې اکثر زیات ملاقاتونه بکېدل کله کله به کیسه خانی تراله دغلت دی وڑی کی یوزل دو بدی کیرو پالو دی خوراک لرات لو دای خوخو او نور زیات صدر کې بکیناستو دغه وټلو موټلو کې بو البته په دې موخه باندې بزو دا یو خبره په خصوصي تور باندې ذکر کما چې زما د دې سره د دې ملاقاتونو په دوران کې په کال 1991 کې ز په غازی اخبار کې اومد پختو برخي انچارج ما نو ما د دوی نه د سو ملاقاتونو په سلسله کې د دې نه سوالونه کړی وو غي جوابونه دی را کړیو چې ما غي له یو د مراکې شکل ور کړو د نورو ممډیرو لیکوالو کړیو بیا چې کله د غلطه ده د پښتو دغه شروع د پی ایچ ډی او ایم فیل د پاره نو پاره کې دغه د دې لیکوالو د مراکې چې وی ما سره اخبارونه ناغه به طالب علم نو وړل را وړل خپل کار به ته کو بیا به راوړو بلکې اکثر بالته غفایل پروتو په دې دوران کې غفایل چې دی یو طالب علم نو ورکو او واجب دا شو چې اعظم صاحب په جرګه کې راوستو او چې بس تو چې دې تعالی دې ستاوان درکې نو ما اعظم صاحب ته وې چې تاسو وایي چې دې ستاوان کې دي نو هغه وشيبه سرخ کته کو سوچي وکوکو دې تاوان خدغه کې دي شي چې دغه شی چې ارسنګ وې دې پیدا کی نو ما به بس پیدا دي کی زه خو نور سنه وې ما بهر حال دې خلاړ لغه په دویم ملاقات کې زکه چې مال غسم ډیر راغلی و چې را یو سیس ما تعالی درکو نو تا داسې ورکو خدا خو ډیر ضروری شی او تا ته پتم و چې دې بل نقل نشته نو ما ته اعظم صاحب وې چې ګوره د اخبارونو خو تا مونږ تم ټولو تر علی ګلی دی او نور خلکو ته دې ملي ګلی دی په دې مینس کې به ادرس لور کاله تیر شی یو یادې نه زیات نو زه به خلکو ته خواستو کوم او دا سټډنټان دی او دلته خلک راځي او تاسو مو وای خلکو ته کچرته داسې زونه پیدا شي نو دا خو ډیر خې دا خو ډیر لوی اساس او رککړه بهر حال هغه سو کوشش موشش مونږ وکړو نو باقي سيزونه خو بیا چته دي زبیر اسد صاحب او فیض الوهاب صاحب دغه سلوې عیسی محفوظ کړي و سما سره پیدا شوی خو پاره کې 15 شپږ انټرویو غاني ورکی دي چې پاره کې د اعظم صاحب انټرویو هم شامل ده د پیر گوهر صاحب ورکه ده شیر علی باچا صاحب ورکه ده انټرویو دا چې د صاحبزاده حمید الله د پخین ورکه ده شاید چې نورم یو دالنی مورکوي نو زه دا وایم چې دغه اخبارونه چا سره وی دا وخه یو نوی نوی خوډیر وخوشو خو بیا هم که چا سره ویغه کتاب اوس ما چاپ کړی دی تاریخی مرکی په نوم باندې نو کما ته عراقی او زته نه فوټو سټیټ واخلم نو شاید چې دغه کتاب زما دې سره نورم خشم.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم ډیر نفیس او درون انسان وو.
کمونگو گرو ده شاعر پتور، ده نثر نگار پتور، ده محقق پتور، سیڑنکار پتور، ڈرامہ نگار پتور، نو پا مجموعی لحاظ مونگ ده نتیجے تا رسیگو چی ده مونگا پروفیسر ڈاکٹر محمد اعظم اعظم یہ وطلے او منلے لکوال دے دوی چی چم را خدمات کری دی دا چی کم دے ده پختو پا گٹا تمامی گی پختو لوا دور کئی پختو ادرا نکڑی دا ده پختو خدمات یہ کڑی دے او دا دے ہر اولیک شاد دا دے اعظم اعظم صاحب شخصیت ته چې هغه په خپل ډېر نفیس سره وو مونږ چې وسره څومره ناس شو د اسلامي کالج په دور کې د پښتو ډپارټمنټ په دور کې بیا چې کوم نه دی هغه نه بعد اکادمي ادبیات ته راغی وو کاغه نیجی محفل دی او کاغه چرته مشاعره ده نو دی مونږ ډېر نفیس موندلی دی ډېر خوږ سړی مونږ موندلی دی او مزه مزه خبرې که مونږ وګورو مونږ ته خو نه شي یاد چې ده به چاته بده خبره کړې وي یا به جنگ جګړه کړې وي نو په خپله د یوې داسې خاورې دی چار صدی رزړو سره تعلق و دا د پښتنو چې کوم دی یو داسې علاقه ده چې دلته ډېر درانه درانه پښتانه اوسیږي نو هغه د حجرې جومات چې کوم تاثر دی هغه اعظم اعظم پخپل شخصیت کې ځای کړی وو هر چیرته یې داغه مظاهره کړې ده نو په خوې باندې هم ډېر دروند او نفیس انسان وو.
ګل محمد بتاب د ډاکټر محمد اعظم اعظم د شخصیت و لوی خوبي مشال رادیو ته داسې پګوت کړه.
د ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت په باره کې بځای و خبره بل خاص طور سره دا وکم چې هغه سره په ژوند کې لکړی رو خلکو بد کړیو څه کسان دا چې وو مشران کشران دا هغه د حیثیت یا دا هغه نخکته خو کمال دا دی چې دې سړی تی چرته بدل نو اخیسته دا چې خو به ذکر کړ ځکه چې انساني خپکیږي هغه وخت به غوسه او په قهر مو خو بیا به وی چې یاره بس سر دی خوري بس پرې به اقدام نه اخلم ته بدل کني زه ته اخیسته شم او ما ته معلوم هم دی هغه کسان هم شته دي څه ژوندي دي څه وفات شوي دي او چې هغوی نمونه نه دي اخیستي نو ما ته نمونه اخیستل مناسب نه ښکاري خو بهرحال زه ورته ښه سړی په دې ویم چې سره د وسه هغه د هغوی نه بدل نو اخیستی نو دا ما ته په دې لحاظ هم ډېر لوی سړی ښکاري.
په پېښور پوهنتون کې د کار موده سرته رسولو نه پس ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ادبي بورډ ډایرکټر او وروستو د اکادمي ادبیات ریزیډنٹ ډایرکټر وټاکل شو. ډاکټر محمد اعظم اعظم په کال 2012 کې د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په حق ورسېدو په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو او په لسګونو ډرامو سربېره د خپلو مینوالو دپاره جنون او ژوندون، رحمان بابا د ولس شاعر، پښتو افسانه تحقیق او تنقید، پښتو ادب کې کردار نگاری، لشې د عقیدت ګلونه، اندازونه او پښتني رومانونه غوندې کتابونه پرېښول. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخي پر غاړه،
د مشال پنوم
او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدلی شي.